درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیو شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښتی ځکه چې ډیر شمیر خلک له جنگ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروری ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دی او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي د ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یو افغان رحمان نو لالا کڼوال پوری شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لیویت په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شول او اوس د امریکا امنیت ګواښي. طالبانو په هرات کې د ایران قونسل ته احتجاج وسپاره. په هرات کې د والی ویندوی مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه په ورځ وویل والی ملا اسلام جار د ایران له قونسل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان محاکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوي جوپه لیږلې ده. د هند د باندنیو چارو وزارت ویندوی رند هر جیسوال پرون جمعه وویل چې نوي ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیت زراو وسو څلور دیش دوز واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه د امرستي په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایی امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا په برخه کې یو مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم دغه هیواد ته طبي وسایل، ضروري درمل او څو ځلې واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایی بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بیوزلو او بیکورو کورنیو لپاره یو سل اته کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یو روغتون پر جوړولو یې کار روان دی. دا خبره د یاد بنسټ مسؤلانو پرون د طالبانو د حکومت اقتصاد له وزیر قاری دین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکی پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. دوی تایید کړ چې په فراه کې د اړو کورنیو ته یو سلو اته کورونه بشپړ شوي او د دوو جماعتونو او یو روغتون د ودانولو چارې هم د پای ته رسیدو مرحلې ته رسیدلې دي. د بنسټ مسؤلانو دا هم وویل چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا زیات پراخ کړي. او ټاکل شوی ده چې نن په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ، د مکسیکو ولسمشر کلاودیو شین باوم او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د اته څلبش هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیلېږي او د جولای په 19مه به پایلو به تر سره شي. د یادونې دي چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام ته لاره ومومي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مومنه قدرمن او ګلالی زده کوونکو، زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو، زما راست تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولی نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من ده چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1800 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوی. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې، تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1800 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1850 څخه تر 1800 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1800 او 1890 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کې نستره دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ. نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهر شاد بیگم لسنس علم او هنر سره ډیر مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د گوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی گوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهر شاد بیگم. د گوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د گوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهر شاد جماعت ښکلي معماري، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی گوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د گوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و، چې دغه گوهر شاد جماعت په خپله گوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ور کړی و. او دغه گوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهر شاد جماعت چې میرمن گوهر شاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلي معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو ترڅنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. گوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی گوهر شاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جې سرته رسول، ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوه هر شهر بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې لدی رزيات ستونزې او مشکلات څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونی او ستونزې وی چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونو رمایسس پر پلمنځي جګړې رمایسس پلي، چې په دې وخت کې گوه هر شهر بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف پاچ را مېستسي وي دي هغه په ډېر هوښارانه ډول سره کنټرول کې او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغه خاوند شرح تیموري مرسونه د هغه د مرګ څخه ورسته میرمن ګوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورسته تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې گوهر شاد بیگم اوږد مهاله اثر. گوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د گوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په حد کې د گوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن گوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: گوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ درې: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاصم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په پتان وي. تر نو ګلری زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکونکو، لمن دیم چې د درس پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زکون کولا که سرنگ ستاسو طول پوهیشی تیره رزم رو ستاسو لوس ده میرمن گوهر شد بیگم و ده میرمن گوهر شد بیگم ده جمن اروان مو بشپر معلومات ترلا سکرال اووم پیجندل چی میرمن گوهر شد بیگم سو پاو سه دولی و شخصیت بو ننیو زلی بیا هم تاسو ده پارمی ده یو بلی اتلی اپوانی کهرمانی میرمن اروان معلومات را وری دی هیله ده چی تاسو طول ده خپل زنو سر خپل ده نوت کتاب چی ولری او دنن وزی ده درس نوت ده خپل زنو سر ولی کی ده نوت اخیستل با تاسو سر دام رسا هم کاری وکری ترسو نن درس پښه او د کیک ډول سره زده کی بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړئ چې په راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړئ نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوس پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو نازو اناتوهی نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړه او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنی او شعرونه په پښتو ژبه سره کړی و او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې و د په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او هم چنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټول لیکنی له حکمت او غرور څخه ډک و د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته د رهبری ضرورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه وروسته میرویس خان نیکه وتوانید چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوی د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټمنې د ترسو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په خیر چې میرویس خان کې د افغانستان یو عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په کندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی میرویس خان نومېده او دویم زوی عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېده درنوی او کلتوری نفوذ نازو انا د خپل حکمت او ضرورتیا لامل د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه و د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي لستر ګوسسیده ما ویل سټی شکلی ګله ولی شانی د ویل ژوند می دی یو خوله خندیده د نازو انا لشیرونو د مجمعې څخه یو شیر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی مرګ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړ شوه د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دی هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه مګر د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پیژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کېږي درنو زکونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوس کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړی وو اوسېږي اوس هم د لوس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو ستاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده څه ده ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کونکو په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي هله مندې درنو زده کونکو نن ورځ مې ورسره زده کړی وو سیږي اوس هم د هم زمره ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی هله مندې چې خسته شي بنه یې ستر بل درس پرې د الله په امان
د ازادي میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په ازادي میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو نن د وی سندر غاړي لې وی سندرې سره چې هم له غوژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کوو هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کې
بلک رښتیا هو ام زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزده کې دا شپه چې په خېدل چې دا شوز به اترنونه یا مثلا اترنونه وکړل سندري به ویلې چې شپه چې په خېدل واځي خبره ده چې بیس تړي کېدل یا شاه هم ستړي کېدی بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش او مثلا دا شان راخ سندا چې به خورل شپه به شه په خاص ولا تقریبا تر دوه بجو یا وی بجې شاو په تر دوه بجو به واغشتل د وی بجې شاو خو به سو به دغه وخت کې د نیمه شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی د چینی مش پاس و یا لا کاروان باریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړې دو
چې دی دا سوچا زموږ د کندهار د سیمه د شوتو اتان دی او د غاتان ما ډیر دوستان ته فیصله د غس زمزمه کړي وو او ټول د غهیل رانه کوله چې د غاتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی ده د ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه مې تکراری سندرې ویلی دي.
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړی دا خو دا مخه اصلي اتن ته ورته نه نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوب لنی مشپې ورسته سندري بللې.
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیره بیا چې په بهر کې دا امکانات ډیر کم لرو او ما خپل دا امکان ډیر کم درلود اسلام دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وا او ډیو یې په استلام او دا ویډیو ته زه منتظر او موږ ډیر کوشش وکي چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکن خو به تاغه کس پښیمانه چې سپانسر هم د سیدې چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په استلام سپانسروي نه نو هغه چې هرڅوک زما بیچاره په استلام دغه موسیقي وګوري ولا د خو ډیر په سندرغاړې ده یعنی په خاده سنسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په ژوند فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه د په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی د خپل دغه سپانسران چیم دی دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر کړي خو دغه څه زه نه لرم خو په هر صورت دا بالاخره یو ملګری راته وویل چې دا سندر اوس کله راوځي دا خو ډېر ښکلې ده هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی بیا زه مجبوره سومه چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری بیا زه ورسره وغږېدم بیا دوی دغه اتان دا د نایب نو اتان راته برابر کړي نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو بچ سبڅوی هیڅ کله بشد ځونه ویني چې آتا نه کړي کاتنو نه تاسو په یوټیوب کې لیدلې همیشه یاد او دو سر اخستل سویلیا د بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي مګم هیڅ کله د شوتو آتا نه دي ښکار سوی په دې خاطر چې شذ نه دي همدغه او یا همدا چې محدودیتونه دي په تیر بیا وطن نشته شذ نو دې ته به خي او بل دولتان کېږي هغه تان چې مالې دلې دي هغه د دری په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځیده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې مثلا پرمخ تک پرشا شاته ک دغه سي کمپوز دغه سي هر شي خپل د ځانه یو د غلري په اصطلاح
خیر بیا خو اتانونم ډیر دي وس یو وخت یو چیرنه سوی و پېریک ویلسیو سه شاوخوا 2500 ډول اتنونه تر اوسه پوری ثبت شوی دي.
بالکل بالکل نو خبره دغه ده چې دوی د پاره د اتنونه کڅم ده مده نه نو سپکا کندار په سیمه کې موږ شادي کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریې سره کولې خو غي نارینه نو د نور سندري او نور د اتنونه بلل یا ویل او د موږ سره یو بل مسره اوریدل خو د شوتو اتنه غتن چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي او څو ډول دی لوی اتن دی مثلا د نیم شپې اتن دی د مابین زتن دی د هر یو جلا جلا دی او د غشتي دغه د زموږ د سیمې شې چې کوم چې لیکنده او بیا د سرحد بل غاړه چې دا واخی دی تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دوی کوي او دا ډولونه بیخي ما چې هم خپل لیدلې دي ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نور سندرې پکې راځي هغه خو بیخي جلا موضوع ده. دا یوازې د اتن په باب زه ویلی سم.
د
دوی د پاره دغه بخښنه غواړم، د دوی د پاره فکر کوم دغه اشناولې دا سندرې حتمانې اورېدلې دي او دا سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح دا مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پوړ کې چې درې پوړو بیا دا چې زیږي نو د دې غوژنو سره آشنا ولا خو دا هغه ملي اتن نه دی چې موږ ته سي پیژن یا په مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي دا د درې اتن دی اسلام.
او د دې سندري دی موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده؟
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا مشپدې مشکل سره پیدا کلا اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله بیا ماغه دل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې مو پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختی لسی چې دغه ریتم کټ متغ سیوا خو نو دا بیا موږ بل اخره ومندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول موږ د دغه دغه شرنګ چې دریم څو ډول دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي دایره منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینم کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ بیا په ایرانی کې پیدا کړي خو ډول هغه ریتم هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو ډول دی په ویسه
سب کو نه فرق لري په دې شک نشته. یعنی دا ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې دا ساسو دا سندره اوري نو یو څو دقیق غوښور تنيسي دې ته پام نه دسی دی وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انده سه احساس نه کوي سي او ریدون کې پدغه شانو نه خبر
نه اصلا او ریدون کې اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه او ریدون کو یا لیدون کو چې ما ته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړي مثبت نقد پورتوایم چې کړي دي او بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول دا سندره چې دا ټول مې یوازې کو مو چې د دري سره اوریدلې دي کله چې اتان واوري دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په ملداري باندې ژوندړه
بدلی ما
بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي انا پېژم عامه استلاله چې په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا ورته وایي المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیسي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په او ته اولاد سی هغه ډیر مست سی
مونږو خاصره ټوله ولای راځه د لیلا یار لیلا په مالداري باندې اخلمي اخلي جري واخل رادا دليلا يا رليلا فمالداري باري جيولا رادا دليلا يا را جايني ولي شور بلم دديك ما رادا دليلا يا رليلا فمالداري باري جيولا
يا پدا غواخكي دوی دغه سازه مور سره وی یو یا دوی شتي د په خلک سازم نیولی په لاس کې دوی دا وی نو پرته له دې دا تان بيخي وچ دي د دري تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی د تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د مستی لونګینی ویلا لګرا بولا او بیا ویلا لګرا بولا او بیا هم پرد چې جنا پدې ملودي کې موږ ډيري اتنی سندري ویل سی ودي او ډېر د خلکو خوشيږي په وځ کې مته سمبولیک ورواچول تا غنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوي سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چترنګ دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ولیکل سواله زه هیڅ خبره نه مزه چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق وکړم نو د ټولو واځي خبر راغې چې نو خبر ما ملګری نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و بیا هم ډیر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي و او چې حداقل خپل د دې شاهدان وسو نو هغه هم ډیره خوښه کاغو په دې نه پوهېدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شتلي د ژغ د شتلي د کار ټول د شتلي د وطن ځوانان ورته کړی دوی یعنی تر افغانانو لا ډیره مثبته واخستله او زه په دې خوشاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شتلي د نسی سره
مطلبانه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکو د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار سره وکړي
دلته وبخشي اسې جنې ما دا پښتنه کوله اوس دا سرګي لغه سره دا گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د لغه غربي موسیقي سره آشنا دي دلته د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګی چې تاسو چې څه ویلید د دې ساتنګ سندرو په واره کې
اتم سندر ډیره خوښه کړم مالته کومینټم په یوټیوب کې راته پرې شي هغه ما سره چې اصلي ما سوي دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتونه چې اکثره زموږ سندري په مغولي کې دي او د مغولي راورسته بیا په دا درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندر اټیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش په پینځو کې مثلا نو دا ویلې دي دا ډیر مشهور او د خلکو ډیره خوښه ک نو دا څه دي چې دا زموږ وظیفه ده چې موږ دا داسې په یو شکل سره عام کو چې ډیر سالم وي او د دوی په غوږوم خوش ولګیږي هغه څنګه دا لزی هغه یو خزما ملګری دی بل نام کار دی بل ما سره کار دی کمپوزونه را سره جوړ کړی دی ګټ نو هغه خو می خود تشویق کوي هغه څنګه خبره ولر چاته خپل رندانو ښکلی ښکاری
نه نو بیا دا هم مهم مده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپله
ولنه کزر شیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شاله گیږي په دې خاطر زه به خيغه په خواني سیستم خپل هنر مختوره مزوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چو خلک باید خپل په هنر پوسي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچ موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره ځنه او بخشه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبر هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل، بس پښتنه مو کاو جواب مو کډیره مننه.
نه نه هیله کوم، هیله کوم. او رښتیا وبخشي تاسو لوی وسندري لپاره مې اخه کړی وو، اعلان کړی وو سه اخه سندره څوک ووري؟ اخه کوم سندره وا؟
اخه د بنی فریاد سندره وا.
ګرات وبخشي ټول ستوري دل مرو پشانی او اوبرا کری دس پوشمی لچینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شنڈ ترنگ دمر جان دس ترگو تور می بی دیو زروش پو لاست باہو دہالی شور دگنگرو دجنتی سندرو
واقعاً 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 ده هر ملگری سا ده هری ملگری سا ده هیلو که چی ده سندر دیر اخبرا که لطفاً
زکا حقا و هم بعد کری دی زکا حقا
ده دیگه دود پرزد زبام زیم او زبا ترچو چی مرمه و بوسم.
یعنی اغم ده محتوال خاطر تاسو گوشتل سی ده سندر اخبرا سی، نه ده هنری عرخ لپلاوه
دواړه د سدې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم اقدام شای اضافي خو باید وې کړم، باید خلک یو اوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوسی. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریکا موسیقي دومره مخته اچولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادوم، مثلا که تاسو پام وکړئ صحیح ده ټپې کا کړي غاړي یا مثلا د اتن ناری یا نه پېژم د دوبېتی وو نه پېژم چار بېتی وو، دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دي، اما دا د سوو سوو کالو مخکې دي، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پښتنه ترې کړې، زما ملګري دي اکثریت یې د ټول سر زه اړیکه لرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ څکه دوی شاریان دي، د دوی ژبه شاری سوی ده، د دوی ژبه بدله سوی ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاری ژبې ته، نوي ژبې ته، تخنیکي ژبې ته، یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوي ټکنالوژي یا د نوي تکامل سره باید ګټه واخلو، ځان ورسره سم کړو، نو دغه شیری ادبیات یا نه پیژم په فرهنګ کې باید شعری ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نشدو، زه ولې تکراری شیان نه وایم د فرهنګ د نوم ترلاندې، د دود د نوم ترلاندې، د کلیوالي د نوم ترلاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي، ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کې نور شا کړی ده، ورته شای ورته کړی ده. او موږ مثلا زوته یو، زوته په شاژی ژبه ژغیږو، زوته په کلیواله لهجه نه ژغیږو، هده اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاری ژبه وژغیږو، ځکه ادبیات هم پرمخ ځي. نو چې ادبیات پرمخ ولاړه خو شاعري مو ست دغه وخت ده، د مثلا دغه شوتو دغه ستونزې شینی، دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بنی فریاد دا خو د وس وخت دی، هغه تاریخ تیر شو، هغه کوم پرې شوې په سوریا راسپاته شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه شزي چې وس دومره ډېری شاعران موږ لرو، دغه خون باید یاد سي، دغه باید پاتې نه سي، د دې ژبن باید وکارول سي او د ټول شاعرانو
لپاره البته دوی خوش او پخشي
کوم شایسته نه راځي.
نه نه، خدا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه په خونو سي احساس کړی دی، یو چا سي ګدر نه لیدلې نه احساس کړی، نو څنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه ده، هم داسې هنرمندان او هنرمندان کم لرو، کنه شعرونه ډېر
کم لرو، سندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو،
کم لرو، دا مشکل.
سندرغاړي بیخي ډېر لرو، بیخي ډېر لرو سندرغاړي. ما به تاسو ته ویلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی، سندرغاړي یو څوک چې ښایسته یا ښکلې یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې جاغ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا پلکوي، هغه ته هنرمند وایي. لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلای شو مثلا، یا په نورو هنرونو کې.
اما
موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي موږ هغه ته هنرمند نسو ویلی، یا تکراري سندرې وایي یا کافي سندرې وایي موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاشي کاپي کوي.
بالکل
هنرمند هغه دی چې خپله یو څه لري.
بالکل تاسو که تاسو د نقاشي یا نه پیژم د رسامي په اړه په اصطلاح خبر وو سیاتمن بیاس او یا مطالعه ولري، ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړی ده، دغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړی ده، یا نه پیژم د پیکاسو یو مثال وایم شاګردی وو، اما هغه د پیکاسو پسترګ نور ته د کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړی ده، هغوی خپل ارزښت لري.
صحیح ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسی.
بالکل دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پښتنه وکړه او جواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی، او کچيري سندري بازاري چې دا خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرما چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند لپاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند لپاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی، که د خلکو خوښ سو مهرباني زه دا دی تولید کوم، خواري کوم، زحمت باسم، که نه خوشیږي بیخي جلا ده، سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصلا دا کمپوز هیچا نه دی اورېدلی، هیچا، حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعر، هغې ویلې ول دا موږ د شهر خلکو نه دي ویلي. نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي، او بل دا د شوز مال دی.
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه آسیا جان مهرابي، تاسو د نورو سندرو په هیله.
ډیره مننه.